دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د افغانستان د بارنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د صدر اعظم د مرستیال او د بارنۍ چارو د وزیر سره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په حق له خبري کړې دي اکر شوی ده چې د 300 بندیانو د خلاصېدو وروسته د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړی غونډه په قطر کې وشي د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت ویان ګران هواد ویلی دی چې د بارنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د دولت د صدر اعظم د معاون او د بارنیو چارو د وزیر محمد ابن عبدالرحمن السانی سره تیر ورځ په تلیفون کې غږیدل دی اغلی اتمر د لوی جرګې د پریکړو د دغه پریکړو په اساس د افغانستان د حکومت د اقداماتو د بندیانو د خوشی کولو د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتو په حق له چې په قطر کې پیلېږي او همداشان د دوه اړخیزو اړیکو په اهمیت خبرې کړې دي په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیله زیاته شوې دي وسلوالو طالبانو د افغانستان چارواکي د سولې په ضد په سرګندونو تورن کړی دي طالبانو ادعا کړې ده چې د جمهور رئیس غنی او سلاکار د سولې په خبرو کې د بین الافغاني کلمې د استعمال سره مخالفت ښودلې ده او ویلې دي چې دغه مذاکرات باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلی دي چې موږ د هغو مذاکراتو پایل منو او تیاری ورته لرو چې د دوحه په تاریخي تړون کې بیان شوی دي او هغه بین الافغاني مذاکرات دي چې ټول متنازع جهتونه احتوا کوي طالبانو د خپل بندیانو په حق له جمهور رئیس غنی تازه سرګندونه هم رد کړې دي چې ویلي وو د طالبانو خلاصیدونکو بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري په سوال طالبانو همدارنګه ویلي دي چې پاراونکې سرګندونه د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي د افغانستان حکومت تر دې وخت پورې د طالبانو د ورستې سرګندونو په حق له سن دي ویلي طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت په غړي فوزي کوفي باندې وسلوال بریج شوه ده د سولې د مذاکراتي هیئت رئیس معصوم ستانګزي په ټوټر کې لیکلي دي چې په فوزي کوفي د کابل پروان په لوی لارې کې بریج شوه ده او سرسری غونډې زخمي شوه ده معصوم ستانګزي ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او کشفي ارګانونه په دې حق له څېړنې کوي د جمهور ریاست د مانای نتاق صدیق صدیقی هم په ټوټر کې لیکلي دي چې جمهور رئیس غنی په فوجي کوفي باندې وسلوال برید غندل دي افغانستان د وسلوال پاوز عسکرو د خپل سپکو او درنو وسلو د ورتیا د خودلو د پاره پروند اگست په 14مه پوزي تطبیقات کړی دي دغه پوزي تطبیقات د ډیورن کرخې ته نږدې د ننګرهار د ولایت د ګوشتې د ولسوالۍ په سیمه کې شوې دي افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې تطبیقاتو کې پیاده قواو، کوماندو، ضربتي قواو، پولیساتو او هوایی قواو ګډون کړي وو. د افغانستان د وسوال پاوز لوی درسي جنرال محمد یاسین زیا دغه نظامی تطبیقاتو د لیدو په وخت کې ویل شي د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواو مسلکی او جنگي ظرفیت لوړ شوه ده. اغلیزیا همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ملي امنیتي قواوی د ځمکنۍ بشپړتیا او د بارنیو او داخلي دښمنانو په مقابل کې خپل ښه دفاع کولای شي ننګرهار د ولایت د ګوشتې په ولسوالۍ کې چې د ډیورن کرخې ته نږدې پراته ده تر دې مخکې هم څو ځله د افغانستان او د پاکستان د قواوو ترمنځ نښتې شوې دي سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلی رښت ساعتونو کې په ملک کې 15 سل ویختنه د کورونا په ویروس اخته شوې دي او یو تن د کورونا د ویروس نه مړ شوی دی روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 14مه ویلي دي چې په تیرو سلی رښت ساعتونو کې د کورونا د ویروس 115 سمپلونه ماینه شوې دي چې 15 سل ویختې مثبت تثبیت شوې دي افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې حساب په هواد کې اوس په کورونا 15515 کسه اخته دي د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې د غزنی په ولایت کې د کورونا د ویروس نه یو تن مړ شوی دی چې په دې سره د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 1300 او یو تر رسیدلی دی موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د هند صدر اعظم نریندر مودی د خپل ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د شنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د جنوبي اسیا دغه ملک د کورونا د وبا درې امتحاني مرحله لري. مودی په ډیلی کې د 18مې پیړۍ په تاریخي سرې کلا کې نن ویلي دي چې هند تیار دی چې په ډیره پیمانه واکسین تولید کړي، خو د ساینس پوهانو اجازه ته ماتل دی. د دې نه علاوه مودی د روغتیا ډیجیټل ملي پروګرام اعلان کړ چې د هند د سباندې 1 میلیارډ ولس وګړي صحي کارت لري او د هر فرد د صحي معایناتو، دواګانو، تشخیص او د ډیرو نورو معلوماتو سابقه موجوده وي. مودی هم دغه راز د هند ګاونډیو ملکونو چې د هند سره سرحدي شخړې لري، چین او پاکستان، د نومونو د یادولو نه پرته د هیوادونو ته خبرداری ورکړ او ویل هر یو ملک چې د هند حاکمیت ته په بد نظر کتلی دي، د دې ملک پوځي بل مثل ځواب ورکړی دی. مودی ویل موږ ته د هند وقار او حیثیت تر هر څه لوړ دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي چې د بین المللي سولې او امنیت د ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقدام ناکامي توجیه کېدل نه شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا اعتراض وکړ چې د بین المللي سولې او امنیت د خوندي کولو لپاره خپل ژمنه پوره نشو کړې. پمپیو په بیانیه کې ویلي دي چې د امنیت شورا په ایران باندې د وسلو 14 کلن بندیز د تمدیدولو معقوله پریکړه رد کړه او په دې ترتیب د نړۍ د تروریزم دغه سپانسر کوونکې حکومت ته لار خلاصه کړه چې د ملګرو ملتونو د خاصو قیوداتو نه پرته غیر اتمی وسلې واخلي او خرڅې کړي. د بین المللي سولې او امنیت د دفاع لپاره د ملګرو ملتونو د قاطع اقدام ناکامي د توجیه وړ نه ده. یوازې دوه ملکونو، امریکا او دومینیکن جمهوریت، د دې پریکړې په طرفداري رای ورکړې ده. روسیې او چین دغه اقدام په ضد رای ورکړې ده او د امنیت د شورا نورو یو لس ملکونو ممتنې رای ورکړې دي. د دې لپاره چې دا پریکړه تصویب شي لږ تر لږه 9 مثبت رای پکار دي. ملګرو ملتونو کې د ایران نماینده مجید تخت روانچی په بیانیه کې ویلي دي چې د ایران لپاره ډېر لارې شته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او یا قیوداتو د وضع کولو په مقابل کې سخت اقدامات وکړي. ایران د بارانی چارو وزارت نطاق عباس موسوی نن د شنبه په ورځ په ټوئیټر کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په 15 اویا کلن تاریخ کې امریکا هیڅ کله داسې یوازې نه و پاتې شوی. سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په یمن کې د یاغیانو نغښتې دي چې نړیوالو متخصصینو ته اجازه ورکړي چې په اوبو کې ولاړه کشتۍ معاینه کړي. دا کشتۍ چې نوره زړه شوې ده او د 1 میلیون نه زیات خام تیل پکې بار دي، د 2015 کال راهیسې په سری بحیرې کې ولاړه ده. اغلی ګوتیرش ویلي دي چې د 2015 کال نه را پدې خو د دې کشتۍ هیڅ ترمیمات نه دي شوي او د دې خطر شته چې خایي تیل ترینه بهر ته وسسيږي یا اور وخلی او یا هم د یوې غټې چاودنې سبب شي چې په یمن او په سیمه کې به د انسانانو او چاپیریال لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. پاکستان د یمن په بندر کې ولاړه ده چې کنټرول د حوثی یاغیانو په لاس کې ده. ملګرو ملتونو د شاوخوا 2 کلونو را پدې خوا د یاغیانو نه غوښتي دي چې پریدي چې متخصصین دغه کشتۍ معاینه کړي. ملګری ملتونو وایي چې د کشتۍ سروشه به برخه په موقتی توګه ترمیم شوې ده او ډیر وخت لپاره دوام نشي کولای. امریکا او پولند نن په ورسا کې د ملي دفاع د همکارۍ موافقه چې په دې وختونو کې په مذاکرې شوې وی لاسلیک کړه. خارجه وزیر مایک پمپیو او د پولند خارجه وزیر د جمهور رئیس اندری دودا د وینا نه لږ وروسته دغه موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د بارانیو چارو د وزارت بیانیه وایي چې امریکا د پولند سره زمونږ د ارخیزې اړیکې ارزښتمنې ګڼي. موږ د ملي دفاع د همکارۍ د دې موافقې تصدیق او تصویب ته سترګې په لار یو. دغه موافقه په اساس به مونږه اجازه ولرو چې د دفاعي همکارۍ دغه موافقه په بشپړ ډول عملي کړو. دغه موافقه د ناتو د قواو د موجوده قواو نه علاوه هم دغه راز امریکا ته په پولند کې د نورو پوځي قواو د اچولو اجازه ورکوي. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د شمیرنې په حساب د 1 میلیون زیات خلک په دنیا کې په کورونا اخته دي. د ټولو ملکونو نه په امریکا کې ډیر خلک 15.3 میلیونه خلک په دغه ساري مرز اخته شوی دي. ورپسې برازیل دی چې 3.2 میلیونه خلک پکې کورونا نیولې دي او دریم ملک هند دی چې 2.5 میلیونه خلک پکې په کورونا اخته شوی دي. کاناډا د جمعې پر ورځ ویلي دي چې یو بل میاش به هم د امریکا سره سرحد د غیر ضروري سفرونو لپاره تړلې وي. ډیر کاناډایان په خپل ملک کې د دغه وبا د موافقانه مخنیوي نه روسه د سرحد د بیرته خلاصولو په حق لا اندېښنه لري. کاناډا کې یو لکه 3 دغه خلک په کورونا اخته دي او د 9000 نه زیات خلک په دغه مرض مړ شي وي دي. کاناډا د مارچ په میاشت کې د مکسیکو نه یو ورځ وروسته د امریکا سره خپل سرحد تړلې ده. اسپانیا د جمعې په ورځ د کورونا د ناروغۍ د زیاتېدو د مخنیوي په خاطر یو لړ نوي قیودات اعلان کړي دي. روغتیا وزیر سلواردور ال او ویل په ټول ملک کې به ډیسکوګانی او نایټ کلبونه بند وي. عامه ځایونو کې په داسې حال کې چې څوک لږ تر لږه دوه متره فاصله نشي رعایت کولی، د سګرټ څکول منع دي. په اسپانیا کې قریب 50,000 خلک په تیرو دوه هفتو کې کورونا نیولی دي، یعنی د ورځې 3,500 خلک تازه په کورونا اخته شوي دي. په پاریس کې هم چې د کورونا پیښې زیاتېږي، د ښار په ځینو برخو کې په خلکو باندې د ماسک اغوستل حتمي او ضروري ګڼل شوي دي. 250,000 خلک په فرانسې کې کورونا نیولی دي او 3,400 د کورونا نه مړه شوي دي. او نن ډیر زیات خلک د روسیې د خبروس په خار کې د سرګي فرګال د نیول کېدو نه وروسته بیا مظاهره کړې دي. د جولای په میاشت کې د هغه د نیول کېدو رئیس د خبروس د خار اوسیدونکو هر ورځ مظاهره کوي. د شنبه او یک شنبه په ورځو کې چې رخصتي وي، د مظاهره چانو شمیر ډیر زیات وي. یو مظاهره کوونکو ویل زه د حکومت د دې پریکړه سره موافق نه یم، ځکه چې دا یو جنایتکار حکومت دی. دوی زمنګ خارونه او زمنګ سیمه لوټ کړی دي. زه د ماسکاو زد یم، ځکه چې دا ټولې زرناکې فیصلې کرملین کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل، د جنو سرچینو په خبره ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات سبا په دوحه کې پیل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاته څلور سوه بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو دغه مذاکرات بیا تر یوې نامعلومې نیټې ځنډېدلې دي. د بلې خوا طالبانو یو ځل بیا ویلي چې افغان حکومت سره د یوه نظام په توګه نه پیژني. نور حال په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغه څلور سوه طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې چې له امله یې بین الافغاني مذاکرات ځنډېدلې دي. تر دې مهاله د دغو بندیانو څخه 80 تنه آزاد شوي دي، خو لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به دغه مذاکرات پیل شي، او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د لومړي وزیر لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو د طالبانو د بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیلیدونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، ورسره په افغانستان کې د سولې په اړه غونډې، اندېښنې او بحثونه هم ګرم شوي دي. دلته نن ورځ د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې شوي دي او پر حکومت او طالبانو دواړو ژغ کوي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او اوربند وکړي، او ورسره د سولې په خبرو کې د قربانیانو کورنۍ ته مانادار ونډه ورکول شي.
سولې د مبهم او د ګونګ حالت وضاحت غواړو. سولې په کوم ځای کې بنده ده؟ چا سره بنده ده؟ ولې سولې نه کیږي؟
دورونه می شهیدان شو، پلار می شهید شو، چا پښتنه وکړه؟ پښتنه والا څوک شته؟ څوک پښتنه کی نه؟
طالبانو په ویل امه کې ویلي چې افغان حکومت د یو نظام په توګه نه پیژني، بلکې له امریکا سره د تړون لمخې یوازې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي چې هغه د ټولو شکیلو اړخونو د ګډون په معنا دي. خو دلته بیا افغان حکومت د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ د دویم سند په اړه د بحث کوربه دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغان حکومت د سولې تګلاره ټاکي چې د طالبانو د ادغام په اړه هم پکې خبرې شوي دي.
وای چې زه اصلا ته په رسمیت نه پیژنم، هغه د افغانستان حکومت نه بولي، هغه د کابل اداره بولي. کله چې د کابل اداره یې بولي، د کابل اداره بیا د طالبانو په اصطلاح په دې هیله ده چې طالبان ناسي په حکومت کې مدغم سي او د دې سره یو ځای سي. نو زه فکر کوم چې دا واقعي بنانه نه ده.
په کابل کې له 15 ولایتونو راټولې شوی شزي ک یو خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر پیل او ربن ټینګار کوي، نو بل خوا د سولې په برخه کې د شوزو د استازو لپاره لشتر لږ دیش سلنه ونډه غواړي.
کزه زنګلې اندېښنې لري، زنګلې غوښتنې لري، کزه باید مطمئن شي سی هغه چیش نسی دوی نگران دی هغه ته جواب پیدا کی تر څو پورې پروسه کې هم دخل اوسیږي او نه هم د پروسه حمایت وکي.
د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له افغان مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې دغه پلاوی به د اسلامي جمهوریت په استازیتوب په یوه خوله او د خلکو په ملاتړ له طالبانو سره د سولې خبرو ته ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مجد خپرونه اوري. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې پر روان بهیر کې د خپل حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او آی چې د سولې په بهیر کې باید د دوی استازو ته هم ونډه ورکړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوب کې ځای لري او پوره پاملرنه ورته وکړي. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې باوري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په درشل کې د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې په مذاکراتو کې د خپل حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د شهیدانو د وارثانو او د جګړې د قربانیانو د ملي ټولنې لزګونه غړي چې د شنبه په ورځ د کابل په حضوري چمن کې راټول شوي وو په یو پریکړلیک کې د سولې لروانه پروسس خدم لاټړ په سرګندولو سره د افغان حکومت څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په خپل مرکزی پلاوي کې د دوی استازي ته هم برخه ورکړي. د دغه ټولنې یو غړی شعیب امیری د پریکړلیک د لوستلو پر مهال وویل
انجمن ملی وارثان شهدا او قربانیان جنگ
د شهیدانو د وارثینو او د جګړې د قربانیانو ملی ټولنه له حکومت او طالبانو څخه غواړي چې ژر تر ژره اوربند اعلان او بین الافغانی خبرې پیل کړي، ټول خاندونه لمنځه یوسي او همدا شان د جګړې د قربانیانو او د شهیدانو د وارثینو استازي په بین الافغانی مذاکراتو کې ومني.
مذاکرات بین الافغانی به پذیره.
دوی همدا شان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر شفافو خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د مبهمې اجنډا په اړه باید خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د دغه ټولنې بلغړی صدام افغان چې پر وینای شو خو یو وشورز وړاندې د امنی په یو پیخه کې د خپل ترز ویل لاس ورکړی امریکا غکته ویل
دولت طالبان سره کوم اجنډا لري دا ډیره مبهم پر ساده ملت باید توضیحات ورکړي. یو مونږه قربانی ورکړی دی د مالک ته او بل داسې چې مونږ ته چا مخ نه دړاوله دوی چې مونږ قربانی ورکړي دا ارزښتونه دی او ملي ګټې دی مالک دی. نو مونږ ته باید په هغه میز کې طالبان سره د افغان حکومت کې نه باید مونږ ته خبرې کوونه ورکړل شي. دویم نمبر ته دلته د سولې ادرسونه دي. مونږ د سولې درد خی خسوالې سو لکه د مصالحې علي سورا سو د سولې وزارت سو د سولې علي سورا سو په دا کې باید مونږه استاذ ته باید ونډه ورکړل شي. مونږه هدف ته نه ده
تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره پر روانه پروسه کې چټکوالی. په دې پروسه کې د بهرانیانو د مداخلې مخنیوي، د جګړې د قربانیانو د کورنۍ او د غوښتنو د عملي کولو لپاره د مشورتي لوی جرګې رابلل او د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې بې پرې او عادلانه همکاري نورې هغه غوښتنې دي چې دغه ټولنې ورباندې ټینګار کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د جګړې د قربانیانو د کورنۍ د غړو دغه غوښتنو ته په غبرګون کې وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري او ورته به پوره پاملرنه وشي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوراني وزيري امریکا غکته ویل چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د هیڅ وګړي حقونه له پامه ونه غورځول شي او نه به هم ور باندې معامله وشي.
د افغانستان ټول خلک د جګړې قربانیان دي او له دې عمله ډېر زیاتې سختې لیدلې دي او هم ځپل شوي دي. نو په دې خاطر چې مونږ وکړی شو چې یو تلپاتې سولې ته ورسیږو او نور په وطن کې وینه بهیدنه بند شي او نور مونږ د جګړې زیاتره قربانیان ونه لرو باید د مذاکراتو میز ته ولاړ شو چې تر څو وکړی شو چې دا د کلونو لویه میزه او جګړه د خبرو اترو د لارې حل کړو.
د جګړې د قربانیانو کورنۍ په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغان حکومت د دغه خبرو د پیل لپاره د 300 هغه جنجالي طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر پیل کړی چې ور باندې حق العبدی ادعا وی. د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر ورځ وویل چې له دغه شمیر اتیا تنه طالب بندیان خوشی شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور د خبرونه اوري. د افغانستان د شوزو شبکه وایي چې د سولې لمشورتي جرګې ورسته هیڅ طرف د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره بهانه نه لري او باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او په لومړنیو مذاکراتو کې په اوربان توافق وسی. لیمینیازی لکابل په دې باره کې رپورت راستولی.
یو شمیر افغان فعال ښځې وایي چې حکومت او طالبان باید د سولې مشورتي جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا ښځې وایي چې د مذاکراتو په جریان کې باید اوربند وشي. د افغانستان له 15 ولایتونو څخه د ښځو شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړل. دغه ښځو د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند ترسره کېدو او په دغه مذاکراتو کې د ښځو د پراخ ګډون پر سر بحثونه وکړل. په ننګرهار کې د ښځو شبکې غړي شبو اخونزاده په دې اړه وویل:
موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې د لومړی بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې د پر بشرپاله اوربند هوکړه وکړي. دا به د افغان اولس په حق کې لویه جفا وي چې د دواړو لورو جګپوړي سیاسي اشخاص په بهرني هیواد کې په سوله ییزه توګه مذاکرات پر مخ وړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي.
د ښځو شبکې یوې بلې غړې شینکی کاړو خیل په دې اړه وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي.
او طالب هم باید په دې پوه سي چې نن ورځ ښځه څه شي دی توقع لري د راتلونکي نظام ته مشترکه جوړیږي او یا دوی بیرته افغانستان ته راځي. افغان ښځه باید دقیق مطالعه وکړي او افغان ښځه د افغانستان نیمه نفوس ده. هر نظام به د افغانستان د ښځو له حمایت او رایې نه خپل مشروعیت اخلي، نو هیڅ ډله نشي کولای چې افغان ښځې یو ځل بیا له یادو وباسي او فکر وکړي چې دا مهمه نه ده او یا که غواړي چې د افغان ښځو لپاره دوی تصمیم ونیسي چې دا به نه عقلانه وي او نه به کوم خپل منطق ولري.
په افغانستان کې د ښځو دغه فعالین وایي چې باید د سولې د ټولو خبرو اترو حداقل 10% ګډونوالي ښځې وي. بلخوا د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وویل چې افغان ښځې د وسنی نظام یعنی جمهوریت ملاتړې دي.
ما حفظ نظام در افغانستان میخوایم، یعنی جمهوری اسلامی را در افغانستان
میخوایم. دا وایي موږ د نظام پاتې کېدل غواړو، یعنی اسلامی جمهوری غواړو، ځکه دا د خلکو نظام دی او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او استبداد پکې نشته.
استبداد دونه
د سولې مشورتي جرګې د پریکړې په اساس د افغان حکومت لخوا د څلور سوه جنجالي طالب بندیانو د خلاصېدو د بهیر په پیلېدو سره د افغان چارواکو په وینا د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستی خنډ هم لري شو، خو لا تر اوسه د یوې اونۍ په تېرېدو دغه مذاکرات نه دي پیل شوي. دغه ښځې په داسې مهال د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیلېدو او اوربند ترسره کېدو غوښتونکي دي چې افغان حکومت هم تل د بین الافغاني خبرو پیلېدو په هدف د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د کورونا وبا دا اداره او دوه افغان هوایی شرکتونه په میلیونونو ډالره زیانمن کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د دوشنبه په ورځ الوتنې بیرته پیل سي. دا الوتنې په دواړو هیوادونو کې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته بندې سوي وي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د رئیس جنرال سید عمر صبور سره یو ځای د افغانستان د ملکی هوایي چلند په سکتور باندې د کورونا د وبا د اغیزو په اړه د شنبه په ورځ خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل دا غیزي به نه یوازې سکل بلکې بل کال ته هم پر دغه سکتور دوام ومومي. ښاغلي وفایزاده ویل چې تیر 2019 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو له امله د یو سلو نهه دېرش ورځو لپاره د افغانستان په ځایي حریم بند پاتې شو، چې له امله د ملکي هوایي چلن ادارې 10 میلیون ډالر زیان ولید.
ملاحظه عواید در نیمه اول سال
د 1990 کال د نیمایي عوایدو ته په کتنې د 1990 کال د نیمایي مودې پرتله مو 10 میلیون ډالر او د 1990 کال د شپږو میاشتو عوایدو ته په کتنې په عوایدو کې 4 میلیون کسر لرو او د 1990 کال د شپږو میاشتو عوایدو ته په کتنې په عوایدو کې 4 میلیونه کسر لرو، خو د عوایدو د بهیر محاسبه او ملکی هوایي چلن ادارې ته ورکړ شوی هدف ته په کتنې او د روان کال د دوو لومړی مالی میاشتو راټول شوی عوایدو ته په پاملرنې موږ د کورونا د وبا د خپرېدو له امله په عوایدو کې 40 میلیونه ډالر کسر لرو.
د ملکی هوایي چلن د ادارې رئیس ویل چې جریان افغان هوایي شرکت او د کامیر هوایي شرکت هم په دغه هیواد کې د کرنټین د حالت له امله تر 10 میلیون ډالر پورې زیان لیدلی دی. هغه ویل چې په دغو 10 میلیون ډالرو کې دغو شرکتونو زیان شامل نه دی چې د هوایي کرښو مسافرو او مالونو د لیږد لپاره خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د روان 2020 میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته دغه هیواد ته د هوا له لارې تګ راتګ بند شو او یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته د مسافرو لیږد بند کړ چې ورسره په یو شمېر هیوادو کې په زرګونو افغانان بند پاتې شو. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې دغه ادارې په بهرنیو هیوادو کې ایسار شاوخوا 15,000 افغان مسافر په 2,200 کې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جون د میاشتې په وروستۍ ورځو کې د امارات هوایي شرکت او ترکیش ایرلاین د کابل دوبۍ او کابل استنبول ترمنځ الوتنې بیرته پیل کړې، خو د ترکیش ایرلاین هوایي شرکت د امریکا متحده ایالاتو او کابل په ګډون 14 ښارونو ته خپل الوتنې د کورونا وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله تیره میاشت بیرته بندې کړې. د کابل د حامد کرزي د هوایي ډګر عمومي رئیس جنرال سید عمر صبور خبر اعلان ته ویل چې ترکیش ایرلاین به د دې میاشتې تر پایه او یا هم د سپتمبر په لومړۍ ورځو کې بیرته د کابل او استنبول ترمنځ الوتنې پیل کړي.
فکر کوم چې د سپتمبر میاشت څخه انشاءالله بیا پروازونه شروع کیږي. پاکستان خپل پروازونه پی ای شرکت په دې هفته کې دوشنبه ورځ څخه شروع کوي او ویزا هم اوس شروع شوه ده. ټول ها کسان چې وړي پاکستان سفر وکي ویزا غوې ته صادر کیږي. یوازې هند ته تر اوسه پورې پروازونه نه دي شروع شوي. د هندستان د دولت تصمیم فکر کوم دا ده چې د سپتمبر په میاشت کې ممکن خپل پروازونه شروع کړي. خو تر اوسه پورې موږ ته کوم رسمي مکتوب نه دی لګل شوی او موږ منتظر یو د هندستان د دولت تصمیم ته.
افغانستان ته د بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې په داسې حال کې بیرته مخ په زیاتېدو دي چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د وبا د مثبتو پیښو شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ډېر کم شوی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په اکثر لابراتوارونو کې یو 15 شکمنې پیښې د کورونا معاینه شوې وې، چې له جملې څخه 15 تنه مثبت تایید شوي وو، یو تن له دغې ناروغۍ څخه وفات شوی وو. چې دې سره نن په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15,500 رسېږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,200 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1,116 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 160 لوبغاړو د بایسکل ځغلونې 4 ورځنۍ سیالۍ پیل کړې چې د سفر په پیل کې له ننګرهار تر پنجشیر او پروان ولایتونو به ولاړ سي. دوی وایي د دغې سیالۍ هدف د سولې پیغام رسول او ملي لوبډلې ته د لوبغاړو غوره کول دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ کې د 14 ولایتونو 160 لوبغاړو ګډون کړی. پیلې نن له ننګرهار وکړه او راتلونکو درې ورځو کې به کابل، وروسته کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو ته لاړ شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر فضل احمد فضلی د دغه سیالیو د پرانیستې په وخت ویل د سولې پیغام رسول د ازادۍ ورځې نمانځنه او ملي ټیم له د 15 لوبغاړو غوره کولی موخې دي.
په همدې تور کې موږ د 14 ولایتونو لوبغاړي لرو او تعداد لوبغاړو 160 لوبغاړي دي. موږ به همدا سیالي په 4 ورځو کې په 4 پړاوونو کې ترسره کوو او اخیرنۍ پړاو به موږ د خپلواکۍ په ورځ د پروان ولایت سره کابل وي. فعلا 14 لوبډلې په دې کې ګډون کوي. راتلونکي کلونو کې موږ دا تر 10 لوبډلو پورې رسوو او په راتلونکي کلونو کې به موږ بهرني ټیمونو هم د لوبو تر دعوت کوو.
د بایسکل ځغلونې ځینو لوبغاړو خبريالانو ته وویل چې 4 ولایتونو ته به 390 کیلومتره مزل وکړي او په لار به د هرې سیمې اوسیدونکو ته د سولې پیغام ورسوي. قیس حیدری او خادم دوه لوبغاړي دي.
سوله د پاره خدا د زمانه لپاره د ټول افغانانو ارزو ده چې سوله استحکام عمومي په ټول افغانستان کې، چې موږ وکول شو نور ولایتو ته خپل سفرونه په آزاد توګه سفرونه وکړو. دا خود ټول افغانانو ارزو او هیله ده.
د مموید میبینن ای بایسکل است مسافات بسیار طولانی تای میشه، مثل یک پیام آور سول وارست. امروز که ما دولت زیبای ننګرهار آمدیم. همچنان این سفر به پیام صلح است و انتخابات تیم ملی افغانستان است.
د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي نږدې راتلونکي کې به د دغه برخې ملي لوبډله جوړه کړي او له نورو هیوادونو به هم د سیالیو لپاره لوبډلې افغانستان ته راوبلي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.